دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماښام 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. په ورستي خبري سات کې زپامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ستړي مشي وایو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویان د عبدالحی کاکړ.
اول سرټکی تازه خبر دا چې افغان چارواکي دا کوي په ډرون بدون کې د وسوالو طالبانو مهم کمانډان ډاکټر خان په ګډون 14 نور وسوال وژل شوي دي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوی. روس د سایبیریا په سیمه کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي. او سند خبرونو تفصیل. افغان چارواکي ادعا کوي چې په ډرون بریدونو کې د وسوالو طالبانو مهم کمانډان ډاکټر خان په ګډون 14 نور وسوال وژل شوی دي. دا بریدونه نړیوالو ځواکونو بیګا د شپې نه وخته د خوست ولایت تریزیو او علي شیرو ولسوالیو د گاګي پر غره کړی دي. ولسوال جاوید چوشان مشال ریډیو ته نن وویل چې په برید کې لږ تر لږه 14 وسوال وژل شوی.
د علي شیرو تریزیو ولسوالۍ کې بیګا د شپې دولس بجې او درې بجې د ټول چارو بمبار کړی دی. په حدودو کې 14 نفرو ته تلفات رسولی دي. یو ډاکټر خان کمانډان چې هغه دغلته راس کې وو هغه هم شوی دی وژل شوی دی. بعضې د کلي نایغي خلک دي، مسعود دي، وزیر دي.
جاوید جوشان زیاته کړه په وژل شوو کې د وزیرستان د مسعود سیمو سوال هم شامل دی. خپلواکه سرچینو د دې ادعا او تصدیق نه دی کړی او نه هم وسوال طالبانو څه ویلي دي. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په څو ورځني سفر افغانستان ته تللي دي. په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شرپاو ترڅنګ یو شمېر نور پښتانه مخکښان هم شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د سفر هرکلی وکړ.
مونږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هر کچ رابطو ډاډګیرنه کوو او زموږ باور دی دې سره به دواړه ملکونه یو بل ته نږدې راشي.
کابل ته د پښتنو مشرانو د سفر په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خرابې شوې دي. عوامي نېشنل ګوند وایي پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د لیدنې پر مهال د دې ګوند مشر اسفندیار ولی خان ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لارې په اړه د شته اندېښنو د لرې کولو ډاډ ورکړی. د دې ګوند پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک نن مشالې د ټول اسفندیار ولی خان پرون د نواز شریف په بلنه له هغه سره ولیدل.
زه ورته وایم چې د کاریډور په اړه د اقتصادي راهداري چې د پاکستان او چین د پخره چې عوامي شپږ ته تشویش دي هغه د رفقول د په کوټلي ګامونو چې تیږي نو په دې لحاظ سره موږ ویلې چې په مجموعي توګه مثبتو خو دا به وګورو په دې باندې څومره عمل درآمد کړي.
خو بل خوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي کاشغر کوادر په اقتصادي لاره کې د بدلون پر ضد به احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چارشمې پر ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي مرکزی حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان زیاتوي چې احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټه هم جوړه شوې چې په لومړي سر کې به د خیبر پښتونخوا بلوچستان له سیاسي مشرانو سره ویني. د خیبر پښتونخوا بلوچستان ترڅنګ ځینې نور ګوندونه وایي چې د کاشغر کوادر ترمنځ لوی اقتصادي لاره له پښتنو او بلوڅو سیمو پنجاب ته اړول شوي او ټولې ګټې پنجاب ته رسوي. خو مسلم لګون په مشري حکومت دا خبره نه مني. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیل دوکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دوکاندارانو وویل مارکیټونه ړنګ شوي او پکې موجود هر څه له منځه تللي. د میرعلي د دوکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د رسیدلو کورونو روپیو تاوان معاوضه ورکړي. خو بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدي وویل د میرانشاه او میرعلي بازارونه به په نوي طرز جوړوي خو دوکاندارانو ته د معاوضې په اړه تر اوسه څه نسي ویلی. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوی یوه داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای سوه. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جان کیمبل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. جان کیمبل وویل دا یوه حادثاتي تېروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله پر روغتون او داسې نور ځایونو برید ونه کړي. نوموړي وویل چې له پیښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه یې ماتله کړي دي. خو چان کیمبل نه په دې کسانو کې چانوم واخیست او نه هم دا وویل چې ټول د څو کسانو ماموریتونه ځنډول شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې ریپورت په هرکلی کړی دی. دا لاغ وروسته دی چې د روان کال د اکتوبر په درېمه د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټران پورې روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 1.5 کسان ووژل شو. د روس سایبیریا په کران سونیرسک سیمه کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. په هلیکاپټر کې ټول 26 کسان سپاره وو چې نن په ینیسی دریاب کې راغورځي. ځینې کسان روغ رمټ راایستل شوي او ځینې لا هم ورک دي. د لوېدو د وجې پلټنه پیل شوې ده. د ترکی فوج یو ریکارډ سوی غږ خپور کړی چې پکې د روس جنگي الوتکو تر رانسکورو کولو له مخې خبرداری ورکړی. دغه غږ کې په انګریزي ژبه اورېدل کېږي چې وایي خپل مخ سمدستي جنوب ته بدل کړي. دغه پیغام څو ځلې تکرارېږي. ترکی ټینګار کوي چې له مخکې چې دغه الوتکه رانسکور کړي په 15 منټو کې لس واره روسي الوتکو ته خبرداری ورکړي. دغه پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. بل خوا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي داسې ښکاري چې د ترکی لخوا د روسي جنگي الوتکې وشتل یو وار له مخه پلان شوې پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکی د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي. نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وکړه. ترکی وایي روسي الوتکه ځکه رانسکور کړي چې د دې هیواد فضايي حدودو خلاف ورزي کوله. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد تر ټولو لوی میډال د روس اتل هغه پایلټ تور کړی چې د نومبر په 24مه وروسته له روس لاغه وشو شو چې 124 جنگیالو ته کې د ترکی شام په پوله د ترکی جټ الوتکې په ډزو رانسکور کړه. اولیک پیشکوف ته دغه میډال د ورکول حکم د چهارشنبه پر ورځ د کرملن په ویبپاڼه کې خپور شو. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.00 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ او په 29.3 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.25 روپۍ او 23.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال نو موسمیتو د محکمه په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وی او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم اته او زیات نه زیات درویش بنو کې اته او 22 او کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 45 ډیګری سینټی ګریډ وی.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په خوست کې د بی پلوټ الوتکه په دوو حملو کې 14 وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان ته د پښتنو ملت پالانو سفر ستاینه کوي.
وی انکرج کانټیکست برینګینګ د ټو کانټریز کلوزر.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي که وفاقي حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې په اړه ژمنې پوره نه کړي نو احتجاجي تحریک به پیل کړي. اف ټی ایم ای وایي د باړې بېکوره کړل شوي خلک دې کلیو ته د ستنېدو فارمونه ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا چاپخانو مالکانو مظاهره کړې او تورې پورې کړې چې صوبایي حکومت د سکولونو کتابونه پنجاب ته چاپ ته استوي.
دا به اتوماتیکلی پنجاب ته ځي چلته کې چې کوم سهولیات دي موږ ته دلته ندي مهیا.
ترکیه د یو غږ په خبرولو ویلي ویشتلې روسي الوتکې ته یې لس ځلې خبرداری ورکړی و خو روسی پیلوټ دا ردوي. له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورځو. د خوست چارواکي وایي په تریزو او علي شیرو کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په بریدونو کې 14 وسلوال وژل شوي. د تریزو او علي شیرو ولسوال نن مشال راډیو ته ویل بی پیلوټه الوتکې تیره شپه دوه ځلې د گاګې پر غره بمباري وکړه. د په خبره په حمله کې د وسلوالو یو قومندان ډاکټر خان په ګډون یو شمیر وزیرستاني وسلوال هم وژل شوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
د تریزه او علي شیر ولسوال جاوید جوشان مشال روډی ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو بیګاش په 2000 د گاګې پر غره بمباري کړې چې لږ تر لږه 14 سوال پکې وشل شوې دي. گاګې غر د قبایلي سیمو له پولیس سره نږدې نه خطای دی. د ده په وینا په دې بمبار کې د طالبانو د 50 کسیزې ډلې قومندان ډاکټر خان او د ده درې ملګري هم وژل شوي دي.
د علي شیر تریزه ولسوالۍ کې بیګا د شپې دولس بجے اور درے بجے دی ٹرول چارو بمبار کرے دے پا حدود کے شپارس نفروں تے تعلقات رسولی دی اور دی دغو شپارس جملینا یو ڈاکٹر خان کماندان چاگا دغلتا راست کے ہو اغام مواقع شوئے دے وجل شوئے دے بازے دی کلی نایغی خوا خلق دی مسدود دی وزیر دی چاگو یو سجنا پنامے کماندان دے اغا دا سی تحقیق معلومات نشتا خدا دا سی اطلاعات کشفیور گرن وای چاگا موجل شوئے دے
د پیخې د سیمې یو تن اوسیدون کې د نوم نه خودلو په شرط مشال راډیو ته ول چې تیر شپه د گاګي پر غره 2000 د ډرون الوتکو برید وشو چې تر 15 سپری کسان پکې وژل شوی دي. د ول وژل شوی کسان مړي نیم پاکستان او نیم هم خوست ته ولېږدول شول. د تریزی ولسوال ول چې ډاکټر خان د وسلوالو د 50 کسې د ډلې قمندان وو او د پولې دواړو غاړو ته یې تګ او راتګ کاوه. د وسلوالو د وژل شوي قمندان ډاکټر خان یو تن کلیوال ول چې د نوموړي قمندان او یو بل کلیوال چې د ده سره یو ځای وژل شوی وو مړي د پنج شنبه ورځ په غرمه د متون د مندوخیر کلی په هدیره کې خاور ته وسپارل شول. د یادونې وړ ده تریزی اولی شیر د خو سرحدي ولسوالۍ ده چې کور مې سره پر پوله پراته ده. څو ورځې وړاندې هم په یاده سیمه کې د ډرون په ورته برید کې تر شلو ډیر پاکستاني وسلوال وژل شوي ول.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي افغانستان ته د پښتنو ملت پاله مشرانو سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال دا خبره ونه کړه چې آیا د مشرانو د پاکستان حکومت څخه پیغام هم کابل ته وړی او کنه. د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قامي وطن ګوندونو مشران او سیاستوالان نن کابل ته تللي او وایي افغان ولسمشر اشرف غني ورته د سفر بلنه ورکړې ده. تفصیل ریاض مسقیل راکوي.
مشال ریډیو چې کله د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نه د پښتنو سیاستوالو د کابل د سفر په اړه تاسو کو نو د واضح نه کړه چې آیا دوی د حکومت څخه پیغام وړي. البته د دې سفر هر کله یو کو د وینا وا
موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په هر کچ رابطو ډاډګرنه کوو او زموږ باور دی د سره بدوان ملکونه یو بل ته نږدې راشي.
Bringing the two countries closer.
دا راز مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک ویناوا د دورې نو وړاندې وزیر اعظم سره ملاقات کې په ټولو مهمو چارو خبرې کړې دي. زیاتوي
چونکه عوامي نېشنل پارټي مشران او څنور سیاسي مشران د پاکستان نه افغانستان ته روان دي او یو درې ورځنی سفر ته کابل ته نو چې افغانستان او پاکستان منځ کې د سولې کمی خبرې وي او په سیمه کې په د امن کومه مسله ده ترګري په ضد ترګري خلاف مبارزه او امن قائمولو لپاره چې کومه حل چلې وي نو په هغه هم خبرې کړو شو.
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي د دورې سره د پاکستان حکومت هیڅ تعلق نشته او دوی د افغان مشر په بلنه د کابل سفر کوي. په غیر سرکاري کچ دورې څومره اهمیت لري او د سره با د دوانو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پریوزي په دغه اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تاسو کو نه دوی
د پارلیمان دا غړي دي او یا منتخب شوی دي خلکو دي ته رائے ورکړي ده نو د دې بیا رول اهمیت شته او د دې اهمیت ځکه اوس زیات دی د سیاسي مشرانو چې د حکومتونو ترمنځ تعلقاتو کې ډیر زیات خرابې راغلي دي نو په داسې وخت کې د داسې مشرانو تګ او بیا د خبرې کول دا غي نه خو امیدونه غي سره وابسته کی دي شي او دا خبره ده. دا هر وخت چې خلک خبرې کوي چې د ولستر منځ تګ را تګ د ولستر منځ تعلقات دا ډیره خبره ده چې د اختلافاتو باوجود دغه لار چې دا ټریک چې دی دا قائم دی بلکې دله نور ودا ورکول پکار دي.
د یادونه ده چې وخت په وخت د پاکستان افغانستان پارلیماني غړي مدني ټولنې او خبريالانو په ګډون مختلف پلاوي په غیر سرکاري توګه د یو بل د ملک سفر کوي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه وفاقي حکومت خپلې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې زیاتې ګټې پنجاب ته ورسوي. د اعلی وزیر له دفتره په بیګانی خپور شوی بیان کې راغلی ک وفاقي حکومت خپل ژمنې پوره نه کړي نو پر ضد به احتجاجي تحریک پیل کړل شي. د پختونخوا حکومت د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژې څار لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې پکې د پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود هم شامل دی. غلام غوس معلومات راکوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې په دې وجه به د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي. او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروستو د اقتصادي رهداري د څارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یوه کمیټي هم جوړه کړې شوه او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولی شي.
بالکل به موږ دا کوو، هر څه به کوو، احتجاجي تحریک کوو، ټولو پارټو ته ځو، پخپو کې پرې وځو. یو خو د کاریډور دا چې کوم تخنیکي نقطې کې یو زه واچولم، یو ډاکټر حماد چې سیفټي واچولو، یو یې صاحبزاده شهید چې کوم د دې سبقه بیوروکریټ هغه واچولو. دا فیصله وشوله چې د مولانا فضل الرحمن سره ملاوېږو، د افتاب شفاو سره ملاوېږو. هغه پریزین لپاره چې کله دوی متفق شي نو بیا به په صوبایي اسمبلی کې دې ځل ډېر مختلف قرارداد راځي انشاءالله تعالی.
ډاکټر سید عالم محسود زیاتوی چې د اقتصادي رهداري په لړ کې په مغربي لاره هیڅ کار نه دی روان او ټول کار د پنجاب په لاره روان دی.
څلور زره شپږ ارب روپو کې په دې کې اتیا اشاریه څلور فیصده دا د پنجاب لپاره دی. دا نور بجټ د پنجاب د گورنر سره او پنجاب د شارکنه کړو سره د ستنلو لپاره دی. یو نه نشته، ما دا سنکبل ته ویلي وو چې څنګه تصادف کړه چې کدې کاریډور د فنډ نه مغربي روټ ته پڼه یو روپۍ نه یو روپۍ نو ما دلته اعلان کړه.
د اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په کار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د لړ کې خپل کردار ولوبوي.
وزیر اعظم صاحب د خپلې وعدې نه راست شوی دی چې هغه د پاکستان د مفاداتو په ځای زیات خیال د پنجاب د مفاداتو ساتي. عمران خان صاحب ټولې فیصلې هغه کوي، نو په کار ده چې هغه قومي لیډر دی چې هغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې دغه حکومت هم هغه په دې باندې خاموش اولی دی. موږ به ډېر زیات خوشحاله یو چې دا حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
همدې موضوع کې پاتې کېږو. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان وفاقي حکومت ورته ډاډ ورکړی دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه به یې اندېښنې ختمې کړي. د ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال راډیو کې ویل تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره ولیدل او د اقتصادي لار په اړه یې ورسره خبرې وکړې. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ یې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. نوموړی وایي چې دا ملاقات وزیر اعظم نواز شریف په بلنه شوی دی. په دې ملاقات کې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي لار پاټاکي اصلاحاتو او د قبایلي سیمو بکوره شوی خلکو بیا بهالې په اړه خبرې اترې شوې دي. افراسیاب خټک په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف اسفندیار ولی خان ته د اقتصادي رهداري مغربي لار په اړه د اعتراضاتو د لرې کولو ډاډ ورکړی دی.
دوی ورته وویل چې د کاریډور په هکله اقتصادي رهداري چې ده د پاکستان او چین د پخره چې عوامي شفافي تشویش دی هغې د رفع کولو لپاره به کوټلي ګامونه اوچتېږي. همدغهرنګه د آی ډي پیز د بېځایه شوي خلک چې زمونږ دي د شمالي وزیرستان او د فاتا د نور پښتانه چې بېځایه شوي دي هغوی لپاره هم نواز شریف ورته وویل چې تاسو په غوښتنو به مونږ غور کوو چې هغوی کورونو ته لاړ شي، هغوی لپاره خیر ښېګړې او د آبادۍ کارونه وشي. نو په دې لحاظ سره مونږ ویلی شي په مجموعي توګه
یاد دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي لار په اړه سیاسي ګوندونو لخوا اعتراضات مخې ته راغلي وو او عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دا غوښتنه شوې وه چې د اقتصادي رهداري مغربي لار د پخواني نقشې باندې وساتل شي او په دې کې د بدلون ونه کړی شي. حکومت دا اعتراضات رد کړي وو او ویلي وو چې په مغربي لار کې بدلون نه دی شوی. د ذکر د روانه میاشت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي روټ سر تر سره د مکملولو او د ځمکې د اخصو عمل پیل کولو لپاره اعلی چارواکو ته هدایت کړی وو.
د رابی اکرم خان رپورټ مورید. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې حکومت ته ویلي چې د مذهبي لګکیو خځو په زور د ودولو او د هغوی د مذهب بدلولو مخنیوي لپاره د قانون جوړ کړي. د کمیټې تیر مازیګر پر حکومت غږ وکړ چې د اقلیتونو د حقونو په اړه د قومي اسمبلی موجوده بل منظور کړي. دې موضوع تفصیل د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کی د شروع په مخام د بشری حقوقو لپاره د سینټ قائم کمیټې غونډه کې چیر پرسن نسرین جلیل حکومت غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې داخلیتونو د بچو سره په زور ودونه کیږي او په زور د هغوی د مذهب بدلولو هڅې کولی شي. باید چې د دې لپاره قانون سازی وکړي او کوم بل چې په قومي اسمبلی کې جمع شوی دی هغه دې په متفقه توګه منظور کړي. په دې حواله د یادې کمیټې غړي سینیټر ستاره ایاز مشال ریډیو ته وویل
چې په دې باندې دې یو قانون سازی وشي چې په سند کې دا ډېر زیاته مسله ده چې داسې هلته کمپیوټر کې یا داسې ځایونو کې که هندو ښځې دي هغه یې باندې جبري مذهب بدلوي او بیا ورسره نکاح وکړي نو هغې کې دا دغه وشو چې که هندو میرج دغه دی اکټ دی کوم چې په نیشنل اسمبلی کې دې وخت کې دی پیش کړی دی نو هغه دا وایي چې دې باندې جسټس بګوان داس او دی ایم ایل ای صاحب انکار کړی دی ډېر زیات او دی وایي چې دا هر څه پکې مونږ کور کړي دي.
کله چې مشال ریډیو د بشری حقوقو د یو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل چې په پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه په سند صوبه کې دا رنګ ډېرې پیښې مخې ته راغلي دي چې لکه بلې د هندو برادرۍ خلک له پاکستانه تللي کومه چې د فکر وړ خبره ده. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
تاسو وګورئ په سکم دې ګڼ تعداد کې سکم داسې اقلیتونه وو هغوی همسیا ملک ته شفټ شول هغې وجه دا وه چې دلته کې داسې واقعات چې کوم هغه ډېر برس پر ورځ زیاتېدل په دغې مخنیوي لپاره چې کوم بل چې دی هغه موو شوی دی نو کافي ورځونه هغه بل په اسمبلی کې پینډینګ دی تر څو پورې چې دغه بل نه وي پاس شوی او داسې قانون سازي نه وي شوي اقلیتونو ته به په دغه قسمه واقعات چې کوم دي هغوی مخامخ دي. په اسلام کې هم دا دی چې که ته ښځې نو تپوس ونه کړي او هغه چېرته واده کړي دا چې کوم دي نو اسلام هم دا وایي بشري حقوق هم دا وایي د دنیا قانون هم دا وایي چې بغیر د چا د مرضۍ نه هغې سره دور زبرستي کول چې کوم دي که نه هغه
یاد دې وی چې د نهې په ورځ د اقلیتونو په خصوصي چوکۍ باندې راغلي د قومي اسمبلی غړي آسیا ناصر د غونډې دوران په نقطه اعتراض باندې ویلي و چې د اقلیتونو د بچو په زور د مذهب بدلولو او د ودونو پیښې ورځ په ورځ سیوا کیږي او له دې به پاکستان ته ډېر زیات زیان ورسي. باید چې د دې مخنیوي وشي. دا دې هم یاد وی چې د هندو برادرۍ سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار سو وخت وړاندې په قومي اسمبلی کې ویلي و چې په پاکستان کې د زور او زیاتی له وجې هر کال 15,000 هندوان له پاکستانه کډه کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په قبایلی سیمو کې د قدرتي ناورینو ضد مبارزه اداره FDMA وایي د باړې هغه بېکوره کړل شوې کورنۍ چې خپلو کلیو ته د ستنېدو اسناد نه لري کولی شي چې د رواني میاشتې له 1 نیټې څخه دا فارمونه ترلاسه کړي. FDMA وایي د VRF په نوم دا فارمونه په جمرود کې د شاکتس لیوي امنیتي ځواک له مرکزه ترلاسه کېدی شي. د ادارې دا هم ویلي چې که څوک دا اسناد ونه لري نو نه به ورته خوراکي مرستې ورکول کېږي او نه هم مالي. خو د باړې بېکوره کړل شوي خلک وایي ګڼ کډوال دا اسناد نه لري او حکومت د فارمونو ترلاسه کولو وخت وغځوي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې FDMA لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې هغه کډوال چې تر اوسه پورې یې VRF فارم یا د ستنېدو اسناد نه دي جوړ کړي نو باید په 1 نومبر یې د جمرود شاکس لیویز مرکز نه ترلاسه کړي او چې چا سره دغه اسناد نه وي نو په باړه کې به ورته بیا میاشتنی راشن نه میلاویږي او چې څوک یې جوړ کړي نو په دې اسنادو ورته د هرې کورنۍ په سر د موبایل سیم له لارې 10,000 روپۍ او ATM کارډ له لارې 25,000 روپۍ مالی مرستې هم ورکولی شي. FDMA وایي چې د باړې اکاخیل، شلوبر، کمبرخیل، برکمبرخیل، ملک دین خیل او کمرخیلو ځینې کورنیو دغه اسناد نه دي جوړ کړي او چې تر 1 نومبر نه پس یې په 2 هفتو کې جوړ نه کړي نو بیا به د رجسټریشن نه خارجوي او د هر ډول امداد نه به بې برخې وي. خو بیا د باړې د کډوالو یو مشر خیلمت شاه پریدی وایي چې دغه اسناد ترلاسه کول ډېر مهم دي خو باید دې لپاره دې ورکړه شوې موده وغځول شي.
دا VRF فارم خو ځکه ضروري دی چې په علاقه کې سیکورټي فورسز والا تلاشي اخلي نو چې د سره VRF فارم نه وي نو په کاخیلو کې هلته ډېر خلک داسې ونیول او واپس هغوی بیا مطلب چې د هغوی خلاف مقدمې چلیږي چېرته څه د علاقې سړی نه دا خو خلک غریبانان ایران دي هغه پیسې نه خو وایي چې ما ته د خپل علاقې اجازت نامه ملاو شي دا یو اجازت نامه ده داغه لپاره بیا ری فارم د لپاره دا دی او غځي دینه د چټ ټایم ورکی دا د دوه اوسته کار نه دی دا د دوه میاشتو کې دی د خلک نشي چې کم پاتې خلک دي دانش کولې نو مو مهرباني لرم چې مونږ دا ټایم د خلکو لپاره زیات کی ځکه چې ډیر زیات خلک پاتې شوی دي
یو بل مشر جاوید شاه پردی وویل
خلک ډیر زیات پاتې دي په شو قبيله وایي چې کم نه ټایمینګ هم نو خبره د مګ دارو چې یو خو دا چې وکړي چې هر یو قوم لپاره د خپل خپل ټیسک جوړ کړي دا ما خبره دا چې په کور دارو چې لګون
اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظہور سرا خبر وشوی نو دی ویل چھ پٹاکل شوی وقت کے با دی ٹولو کڈوالو تا دغ اسناد ور کڑے شی خوک بیا کما کورنے تری پاتی شی نو نیٹا بورتا وغزوی
کمپلیٹ نو شو مونږ ته پتا ولګی چې را خلک بیا راځي نو مونږ دې څه کوو چې پی آر ایف سنټر چې کمی نه آوي ته مونږ ورو دې مدي دې سر سره دا ساين کی چې دا گورنمنت دا چې کوم هغه پته مراد ته پر حقدار شي خپل پی آر ایف وغیرہ ساين کی خپل اے ٹی ایم کارڈ واخلي خپل نور اسسمنٹ واخلي
یاد دی ویش د روان کال د مارچ میاشتې نه د باډي د کډوالو ستنې دل پیل شوی دی او زیاتره کورنۍ خپل سیمو ته لګل شوی دی فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان میرامشا میرلی او د تخیلو دکاندارانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په نوم ورغلي پیسې دې ورکړل شي دوی چې دوی خپل ړنګ کړل شوي دکانونه بیا آباد کړي دې کاروباریانو تیره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال ویل په بیا بیا یې له حکومت غوښتنه وکړه خو اوس ښایي په احتجاجونو لاس پورې کړي دکاندارانو وایي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په عملیاتو کې د دوی مارکیټونه او دکانونه ړنګ کړل شوي دي عمر دراز وزیر معلومات راکوي
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي د تاخیل او نورو واړو بازارونو دکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلي مارکیټونه او دکانونه ړنګ شوي او سامانونه یې په مکمله توګه ختم شوي چې د کورونو تاوانونو سره یې مخ کړي دوی غوښتنه کړي چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي د میرعلي دکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله وایي دا دوی د توانونو پوره کولو لپاره فنډز یا پیسې راغلې خو دوی دا په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي نوموړی وایي نور په احتجاجونو کولو مجبور شوی
چې میزو زیات نقصانات وشول د میز سمانینا د خور سره ملاو کړو حالانکه پیسې روغلې دي پولیټیکل صاحب څنګه یې شي دي اندازې پوره کثیر ته د میز سره تعاون وشو به میزا روډینا باندوي او د شمالي وزیرستان چې سمرا تجرون دي داغه روزي او د شمالي وزیرستان چې کیم نقصانات شوی دي د بباره شوی میز د اسلام آباد سره احتجاج یا
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریډیو ته وایي وزیرستان دکاندارانو اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه ژړه فریاد کوي خو څوک یې هم نه اوري
چې تو امیر سره ودا کړی و چې تو نه زه کمیټي وخلم ایس میرا بنی وکا ګوره میر دی کندوری میر ژړو پر یو دا وته میاشتې شي چې میر شي کی امیر حق دوری مو سره دا ودا کړی و د تو په ځای شي زدی کندور زغورت شوای زتاهیری مونه خلک ارزه غوړي مونه خلک داړه ټکوي
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو وویل پولیټیکل انتظامیه با تر هغه بنو غلام خان شاهره ترانزیت شروع نه کړي تر سو یې چې دکاندارانو ته توانونو ازاله نه وی کړي دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبور شوي او خپل توانونو ازاله با په هر صورت غواړي په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل میرانشاه او میرعلي بازارونه با په نوی پلان سره په جدید طرز جوړول شي خو د دکاندارانو ازاله په اړه لاس نه شي ویلی او پر دې اړه غور روان دی
د عمر دراز وزیر رپورټ مو اوریدونکو اوس هم په پیښور کې د ماښام پنځه نیمې او په کابل کې پنځه بجې شوې عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډی سره
افغان چارواکي دا کوي چې په ډرون بریدونو کې د وسلوالو طالبانو مهم قمندان ډاکټر خان په ګډون شپاړس نور وسلوال وجل سوي. دا بریدونه نړیوالو ځواکونو بېګا د شپې ناوخته د خوست ولایت تریزیو او علیشیرو ولسوالۍ د ګاوې پر غره کړې ده. د دې خبرې تصدیق د ولسوال جاوید جوشان مشال دایده ولسوال جاوید جوشان مشال لیدو وکړه. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په څو ورځني سفر افغانستان ته تللي دي. په دې کې په پلاوي کې د عوامي نېشنل ول مشر اسفندیار علي خان، د پښتونخوا عوام پارټي مشر محمد خان اسکزی، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شفاف شامل دي. عوامي نېشنل ګوند وایي پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د لیدنې پر مهال د دې ګوند مشر اسفندیار علي خان ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لارې په اړه د شته اندېښنو د لرې کولو ډاډ ورکړی دی. د دې ګوند پخواني سینیټر افراسیاب خټک نن مشال ریډیو ته وویل اسفندیار علي خان پرون د نواز شریف په بلنه له هغه سره په اسلام آباد کې ولیدل. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي کارګر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد په احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیلو دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسېدلي تاوان معاوضه ورکړي نو احتجاج به پیل کړي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړي چې د افغانستان په کندز کې پر روغتون سوی برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوی یو داسې پېښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوه. دا خبره په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو قمندان امریکایي جنرال جان کیمبل د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د روس د سایبیریا کې د هیلیکاپټر راغورځېدو په پېښه کې 15 کسان وژل شوي دي. په هیلیکاپټر کې ټول 25 کسان سپاره وو. د ترکی پوځ یو ریکارډ سوی غږ پور کړی چې پکې د روس جنگي الوتکې ته تر نسکر کول له مخه خبرداری ورکړي. د غږ په انګریزي ژبه اورېدل کېږي چې وایي خپل مخ سمدستي جنوب ته بدل کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد تر ټولو لوی مډال د روس اتل هغه پایلټ ته ورکړی چې د نومبر په 24مه وروسته له هغه وشو چې جنگي الوتکه د ترکی شام په پوله د ترکی جت الوتکې په ډزو باندې سکوله شوه.
د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو واورېده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کاوه. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضح ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولې سیمې لپاره ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د ښو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته ودې ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي. نو ځکه د دواړو هیوادونو ته به دې لوري ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کېدونکي مردمشماري ځنډېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې هر لس کال وروسته مردمشماري کول لازمي وي، خو پاکستان کې په اخري ځل مردمشماري کال 1998 کې شوی وه. نو اصولا 2008 کال کې مردمشماری کول پکار وو، خو د سیاسي وجوهاتو په وجه 19 کال وروسته په 2016 کال کې مردمشماری کېدل وو، خو یو وار بیا د ځنډولو خبرې مخې ته را روانې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که حکمرانانو ته د ملک د آبادۍ باره کې صحیح معلومات نه وي، نو پالیسي جوړونکي ادارې به د اولس د ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي. دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم، صحت، زراعت، روزګار او نورو شعبو کې څه قسمه او څومره سهولتونه پکار دي. حکومت لا فوری د دې صورتحال نوټس اخستل پکار دي او مردم شماری دي د زندولو په ځای په خپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپې وهلو وروستو د اپریشن نه متاثر شوي خلکو لپاره مختص کړی شوی 4000 نه زیاتې بورۍ برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورځپاڼه لیکي که یو خوا د ضلع حکومت دا یو ښه ګام دی، نو بل خوا ضرورت د دې خبرې هم دی چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمو هغه چارواکي چې خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلی د امدادي سامان یې په نورو دکاندارانو خرڅ کړی دی د پلټنو وروستو دې ورته سخته نه سخته سزا ورکړی شي.
برطانوي ګارډین ورځپاڼې د عبدالباسط په نوم د یو مایوبه یا معذور زنداني کس د مرګ سزا ځنډولو په اړه د پاکستان حکومت پریکړې موضوع څېړلې. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونو او د افغان سرتیرو نیولو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې انیسا اجمل اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت پرون سهار د عبدالباسط په نامه د هغه معذور تن د پانسه سزا او درولو حکم ورکړی دی چې په خپو معذور دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د دوه نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د پانسه سزا ورکول وړاندې هم لاغې وروستو څو ځله ځنډول شوي چې د بشري حقونو ادارو د اندېښنې راپورته کړی چې په ویل چیر ناست یو معذور تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا ودرولو رپورټونه د نهې په ورځ د بشري حقونو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو له خولې خپاره شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ګارډین لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ریپرایو مشرې مایا فو ویلي دي د عبدالباسط د سزا ځنډولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسې ته یوازې یو څو ګڼټې پاتې وې. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي دي چې د روانې اونۍ په پیل کې یې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط د سزا ځنډول لپاره خط لیکلی وو. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلیک سکول د طالبانو د برید وروستو د پاکستان حکومت د پانسه سزا نه لګول شوی بندیز لری کړ. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو لاغه وروستو لږ تر لږه دیارلس افغان سرتیري او دوه بهر ملکیان نیولي دي چې د سه شنبې پر ورځ یې په فریاب ولایت کې الوتکې په بیړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق ویلي دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلي دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کوه او چاته هم د بیړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسېدلی. د فریاب ولایت سخت کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان د دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویارک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی و. خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایی بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیې پوځ د یوې غږیزې ټوټې په خبرولو ویلي چې روسي جټ الوتکې ته یې څو ځل مخکې خبرداری ورکړی او په انګریزي ژبه په دې غږ کې د لار بدلولو غوښتنه شوې. ترکیه وایي د روسي الوتکې تر ویشتو مخکې لس ځلې ورته خبرداری ورکړی خو له دې پیښې ژوندی وتلی روسي پیلوټ وایي دوی ته هیڅ خبرداری نه دی رسېدلی. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
له تیرو څو ورځو راهیسې چې د ترکیې پر پوله د روسیې جټ الوتکه ویشتل سوې دواړه هیوادونه د پیښې د څرنګوالي په اړه ضد او نقیزې څرګندونې کوي. د ترکیې پوځ په یوه تازه پیغام کې هغه غږ خپور کړی چې دوی وایي هغه خبرداری دی چې روسیې جټ الوتکې ته یې تر ویشتل کېدو دمخه ورکړی و. دغه ثبت سوی غږ په انګلیسي ژبه دی او پکښې ویل سوي چې خپل مسیر ژر د جنوب لوري ته واړوه. دغه پیغام بیا بیا تکرار سوی دی. ترکیه له وړاندې هم ویلي وي چې د دوی هوایی حریم ته د روسي جټ الوتکې تر ننوتلو وروسته یې د 15 دقیقو په ترڅ کې لس ځلې دغه پیغام ورکړی دی خو د دوی په خبره روسي پیلوټانو هغه په پام کې ونهنیو او الوتکه وویشتل سوه. بلخوا د روسي سو څلرویشت ډوله جټ الوتکې هغه پیلوټ چې له پیښې څخه ژوندی ووت د روسیې دولتي رسنیو ته ویلي چې له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیول سوې. کونستانتین موراختین چې په سوریه کې د روسیې له پوځي اډې څخه خبرې کولې وویل چې دوی هغه سیمه ډېره ښه پېژندله چې پر سر یې الوتنه کوله او زیاتوي د دوی الوتکه حتی د یوې ثانیې لپاره هم د ترکیې حریم ته نه وننوتې.
никаких предупреждений не было.
دوی په حقیقت کې هیڅ خبرداري نه دی راکړل سوی نه د رادیو لاري او نه مصلي تللی دي. له همدې کبله موږ په عادي ډول پر خپل پوځي مسیر روان وو. که دوی غوښتل چې موږ ته خبرداري راکړي نو کولای سو چې خپل ځانونه په موازي مسیر کې راوشي خو هلته هیڅ هم نه وو. د فتن زموږ د الوتکې شاتنۍ برخه ولګېده او موږ حتی په سترګو څه ونه لیدل چې د تېښتې معنا ور اجرا کړو. کونستانتین د دغې الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې تر ویشتل کېدو وروسته یې له خپل ملګري پیلوټ سره یو ځای ځان په پراشوټ کې وغورځوه او ژوندی پاتې سو چې بیا وروسته د روسیې د ځانګړو ځواکونو لخوا د سوریه په خاوره کې وموندل سو. دوهم پیلوټ بیا مځکې ته تر رسېدو دمخه په سوریه کې د وسلوالو یاغیانو لخوا د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو. د ځینو راپورونو له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیلوټ اولیګ پیشکوف ته چې په دې پیښه کې ووژل سو د خپل هېواد تر ټولو لوړ افتخار او د روسیې د قهرمان زمان لقب ورکړ. د ولسمشر پوتین دغه حکم د نومبر پر 15مه د کرملین پر ویبپاڼه خپور سو. له دې کبله چې روسیه د خپلو پوځي تلفاتو په اړه معلومات نه خپروي، نو ځکه په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې ولې دغه لقب پیشکوف ته ورکړل سو، خو په اعلامیه کې دومره ویل سوي چې دا لقب تر مړینې وروسته ورکول سوی دی. په همدې اعلامیه کې ویل سوي چې د روسیې د سمندري ځواکونو هغه سرتیري ته چې د ژوندي پاتې سوي پیلوټ د ژغورنې عملیاتو پر مهال په سوریه کې ووژل سو د زړورتیا مډال ورکړل سوی دی. دغه راز ولسمشر پوتین همدا افتخاري مډال د پیښې څخه ژوندي پاتې سوي پیلوټ کنستانتین مورختین ته هم ورکړ. بلخوا امریکا او نړیوالې ټولنې هم د دې پیښې په غبرګون کې ویلي چې ترکیه حق درلود د خپلې خاورې او پولې دفاع وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا پرون په مسکو کې یوې خبرې غونډې ته ویلي چې دوی شک لري چې دا پیښه د تصادفي وي. لاوروف وړاندې ویلي وي چې مسکو د دې الوتکې په اړه معلومات راټول کړي او آماده دی چې له نړیوالې ټولنې سره یې شریک کړي.
د فریبا ظاهر رپورټ مبرده. امریکایي پلټونکو ویلي د اکتوبر په میاشت کې په کندوز کې د بیپول ډاکټرانو پر روغتون بمباري و تیروتنه وه. له دې سره سره امریکایي ادارې هغه پوځیان هم ماتل کړي دي چې په دې برید کې ښکېل ول. د کندوز پر روغتون په بمباري کې تر 150 زیات کسان وژل شوي ول چې پکې روغتیايي کارکوونکي هم شامل ول. د افغانستان ولسمشر دفتر د امریکایي د پلټونو هرکلی کړی. احمد شیبر معلومات راکوي.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په برید کلاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تېره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
دا یوه تراژدي وه، داسې پیښه وه چې مخه یې نیول کیدای شوی او علت یې یوه انساني تېروتنه وه. زه تاسو ته دا ویلی شم هغو کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیښه کې لاس درلود وظیفې تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خو ده په خپلو خبرو کې دوو راپورونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
In addition to the US national investigation, the امریکا د ملي تحقیقاتو ترڅنګ د افغان او ناتو د ملکی تلفاتو د سرلن ګټیم هم تحقیقات کلیدی د دواړه راپورونو عمومي نتیجه سره ورته ده. ما د ناتو عمومي منشي ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کلیدی. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا پر راپور کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چې د اکتوبر په 3مه ترسره شو لږ تر لږه 10 ملکیان ووژل شول او 28 ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا څېړنه شواهدو او حقایقو ته په پام ترسره شوې او اشتباهات منلی دي چې مسولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوي دي چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روغتون یې ډزې وکړې. بې پولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
احمد شیبر رپورټ موردل. امریکا خبریدونکي فارن پالیسي مجلې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش زیاتېدونکي نفوذ په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي دا ډله توانېدلې چې د ننګرهار تعلیم یافته کسان هم خپلو لیکو ته جذب کړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو هغلته هیڅ هم د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته وه چې د دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د ننګرهار یو اوسیدونکي او د ګوانتانامو له زندانه خوشې کړل شوي د داعش د خراسان د سیمه ییزې ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونوموه. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د ننګرهار خلک ویاړي چې د دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د ننګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په تېر اګست میاشت کې د داعش وسلوالو د ننګرهار لس قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې سږ دوبی د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه لږ تر لږه په 2 هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اگست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګیږي. له دوی څخه ډیری یې په هلمند ولایت کې له فعالو طالب یاغیانو څخه ول. لیکنه کاږي هم سګ دوبی د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر د هغو په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستانیو ډلو وویشل شو. تیر اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بېلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغلته دی بیرته ولیږدول شي. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپلو لیکو ته نه جلبوي بلکې د دغه ډلې ډېر تمرکز د ښاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخواني جهادي قمندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړې دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر اشرف غنی حکومت تر ډېره پاکستان ته په ګوتې نیولو سره وایي چې د داعش ډله د بهرنیو وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د خیبر پختونخوا چاپخانو مالکانو تنظیم له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې نورو صوبو ته د کتابونو او نور شیانو خپرولو کار ناستوي. د خلکو نن په پېښور کې د مظاهرې پر مهال پر حکومت تور پورې کړ چې د سکولونو کتابونو په ګډون نور شیان چاپولو لپاره پنجاب ته استوي. د چاپخانو مالکان وایي له دې کار سره به په خیبر پختونخوا کې چاپخانې وتړل شي او دوی به بېروزګاره شي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د چاپخانو یو تنظیم فرنټیر سپرنټر اسوسیشن یو مشر امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دا صبح وړاندنه غربت او ترهګرۍ ځپلې ده او بیروزګاری پکې زیاته ده او په پاکستان کې یوازې خیبر پختونخوا داسې صبح ده چې په نصابي کتاب چاپ کولو پې 19% ټیکس دی. خو له دې نه علاوه موجوده د خیبر پختونخوا حکومت د ځینو ګامونو د لاسه د صوبې زیاتره د چاپ کار اوس پنجاب صوبې ته ټیکهدارانو لځي او که چېرې دا هر څه همداسې روان وي نو د خیبر پختونخوا خوشه سلو پورې چاپخانې به بندې شي چې ورسره به په صوبه کې نور هم بېروزګارۍ کې زیاتوالی راشي.
دې صوبه کې په کتاب باندې 17% GST ده او ریمینینګ درې صوبو باندې دا اگزمپټډ دی. دا به اټوماتیکلی پنجاب ته ځي بیکاز دلته کې چې کوم سہولیات دي موږ ته دلته ندي مهیا. زمونږ یونټ فور د پاسټ 10 منتھس بندې 10-12,000 ورک فورس دي جی بیا سب کانټریکټرز دي زمونږ جی بیا لکه په زرګونو دي جی. دا هغه خلک دي چې د دهشتګردۍ په وجه تښتېدلي نه دي نو دې سره لکه سټیټ ټیروریزم مکوي. ډېره غریبه صوبه ده او تکلیف کې دی عوام ډېر زیات دی.
د دغه چاپخانو یو بل مشر او د فرنټیر پرنټرز اسوسیشن صدر اقتدار اخونزاده وایي چې د حکومت داسې ګامونو سره به د کتابونو نرخونه 30% نور هم سیوا شي چې نه یوازې په حکومت بلکې په عام ولس به هم بوج وي.
دا ماشومانو ته هم کتاب نه ملاویږي. که ملاو هم شي 30% کتاب به ګرانېږي نو ټول به سفر کیږو. موږ د دې صوبې خلک یو. موږ دا کار ډېر مودې نه کو لګیا یو. په خپله د پی ټی آی ورکر دو لیکن موږ نن توبه وویستله نو دوی لم وړ ورکه دی دا پاره چې موږ دا نن روزګار نه بېغمه شو. هلته زموږ عمران خان صاحب دی هغه وایي موږ 80% بند کارخانې او چلولې چرته دي. دا څوک ورکه اداره پوټونه چې کوم چالو کارخانې دي 100 کارخانې تاسو بنده وی لګیا آئی. اوس دوی چې ټینډر سیستم راله سو 85 کارخانو نه دوی د صوبه خیبر پختونخوا 15 کسان راوسته نور ټول آؤٹ کړی جی.
ولی هم په دې لړکم چې کله د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان سره سووارې د تماس نیول هڅه وکړه نو د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبرې اترې ونه شوې. بل خو د دغه چاپخانو مالکانو د لکه وکړه که چېرې صوبایي حکومت دوی دا غوښتنې ونه منلې نو دوی به هم مجبوره شي چې خپلې ټولې چاپخانې او کارخانې به پنجاب یا نورو صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مومندو د سکولونو استادانو د دوی ترقې نه کېدو په غبرګون د روانې میاشتې له 1.5 نیټې څخه د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د استادانو مشال رډو ته ویل له 3 کلونو راهیسې هیڅ ترقې نه کېږي او پر خپلو پخوانیو مرتبو یا عهدو کار کوي. دوی وایي د احتجاج په توګه به کار پرېږدي او یوه اونۍ وروسته به سکولونه هم تړي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د محمود جنسی د سرکاری سکولونو هغه استادان چې لا هم د ترقیانو نه محروم دی وای چې په راتلونکي میاشت کې به هغوی تر د یوې هفتې پورې سکولونو ته نه ځي او وروستو که بیا هم د هغوی د ترقۍ مسله هواره نه شوه نو سکولونو ته به جرندې اچوي. د دغه استادانو د دریو کلونو نه زیات وخت وړاندې د ترقۍ اعلانونه خوش شوي وو خو دوی وایي چې لا هم هغه ترقۍ نه دوی ته نه دي ورکړل شوي. کریم خان استاد په سبحانخوار های سکول کې ماشومانو ته سبق ښایي او وای
چې تقریبا درې سوه او اووه شپېته استادان چې وو هغه مخکینو ګریډونو ته بیټ شوي وو هغه بېرته ریور شو او د دې سره زمونږ د پاټه د ټولو استادانو چې دا تقریبا پنځه زره استادان دي د دې ټولې طرقې لارې چې نو بندې دي.
نو دغه استادان څومره په مشکل سره ډیوټي کوي؟ ملک دین د غازی بیګ بره محمد جنسی د یو سکول استاد دی او وی ویل
زمونږ استادان او په بره محمد کې داسې ډیوټي کوي چې په ملیشیا په کیمپ کې کوي ځکه چې ملکانم ټول ډیوټي شوي دي کنه او بیا سار خپلې ډیوټۍ له راځي ډېر د مشکلاتو سره ډیوټي کوي. کله تا وایي تاسو مرکز نه وکړانې او کله وایي تاسو د صوبې نه وکړانې او په دې کې زمونږ هغه حیثیت کې ونه مانه یا دې مرکز ومني او یا دې صوبه ومني نو مونږ به بیا د هغو نه دغه مطالبه کوو.
د جومات اسلامي ډلې د استادانو یعنی تنظیم اساتذه محمد جنسی مشر دستلی خان وای چې سرکاري ادارې استادان سبق پرې خوځو ته هم نه پرېږدي. نو هغه څنګه
مونږ ته اوس دا پته نه لګي چې زما سر څوک دی؟ آرمي زما برازي زما وزت کوي پولیټیکلي زما وزت کوي تحصیلدار روانې چې هغه وته نه دی ډیپټي را نه وته چې ډیپټي وځي خزادار را نه وځي چې هغه وځي بیا د ګورنر سیکشن ټو والا را نه وځي چې هغه وځي بیا د ورکور والا منیسر والا را نه وځي چې هغه وځي د نورو پراجیکټو اخیر استاد خو هغه خپل ټیچې ته پرې نه خوده چې هغه ټولې مرحلې ته تېرې چې اخیر کې بیا د پولې کوڅه را خلاص کړي سر لا چې استاد باندې دونه مسلې راشي هغه بیا خپل کلاس ته ټایم ورکړي.
او ملک دین وویل چې هغوی د خپل حق غوښتو لپاره په راتلونکي کې عملي احتجاج کوي.
اوس موږ دا فیصله کړې ده چې موږ به د 30 تاریخ نه چې نو کلاس بایکاټ کوو د 7 تاریخ پورې او کومه به دغه معنی مونږ شو نه به موږ د 7 تاریخ نه چې نو طالبان د الفال کوو موږ به سکول نه بندوي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د صوبې د استادانو د جولای په میاشت کال 2012 کې ترقیانی شوي خو د قبایلی سیمو استادان لا هم محروم دي او غواړي چې ترقیانی وشي. دغه استادانو د ترقیانو لپاره سمري گورنر خیبر پښتونخوا ته وړاندې شوی هم ده خو لا هم پرې کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی. شانواز ترغزی مشان ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
په پاکستان کې د خبریالانو حقونو په اړه دوه ورځنی کنفرانس نن هم روان دی. د یوې نه حکومتي ادارې په مرسته په دې غونډه کې خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو او د حل پر لارو یې بحث کیږي. احمدالله معلومات راکوي.
د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې روان دوه ورځنی څلورم مقامي میډیا کانفرنس کې د ملک د 15 ضلعو نه راغلي صحافیانو وینا وه چې نه صرف ورته د خپلو ادارو لخوا جایز حقونه نه ورکړی کیږي بلکې حکومت هم دې لړ کې خاموشه دی. په کانفرنس کې د ګډونوالو وینا وه چې د صحافیانو یو شمیر تنظیمونه دا وخت فعال دي خو د دې تنظیمونو مشران هم صرف د خپلو ګټو لپاره کار کوي او د دوی د مشکلاتو ورسره هیڅ احساس نشته. د دې کانفرنس تابع یو غیر سرکاري ادارې انډیویجوال لینډ کړې ده. یاد ادارې مشر گلمینا بلال د کانفرنس په حق لا مشال ریډیو ته وویل
د نېشنل میډیا کانفرنس مین تھیم ممداد چې میډیا هغه ډیفرنٹ پرسنل چې کوم چې هغه ایڈیټر دی چې هغه مالک دی چې هغه سب ایڈیټر دی فیلڈ رپورٹر دی هغه ټولو روزای کی نی اور خبره او کی چې کم گیپس دی چې ایڈریس کې دی شي مونږ بسم الله مالک نه کړی دا رومبنه زمونږ پښتنه هغه نه اندغه شی وا چې جی مونږ چې قلم خبره کوو د سیفټی په حواله کوو د ذمہ دارانه رویه په حواله کوو لیکن هغه خبره چې خوراکی نو آخر چې کوم دی هغه مالک مانے دے مالک اشتہار کو چلائی لیکن هغه ځوانانو ته نہ کانٹریکٹ لیٹرز ملاویږي نہ هغه ته سیلریز ملاویږي نہ سیفٹی ملاویږي.
خبریال سلیم صافی وای چې د صحافیانو د غوښتنې په خپل ځای بالکل صحیح دي خو باید چې صحافیان هم په اصولو برابر کار وکړي
نه د خپل ادارو د طرفه نه د نورو ادارو د طرفه او هغه کې خپل د صحافیانو غلطیان هم دي. صحافت په پاکستان کې لا کچه دې پوښوي نه دي دغه شان تجربه ډېر نشته سیلف اکاؤنٹیبلٹی نشتہ صحافتی اخلاقیات نشتہ. البتہ حل ادارے چې صحافیان او صحافتی ادارے او خپل گریوان کی وګوري خپل غلطیانه لري کی او د ریاست نور ادارے د پابندیو د لګولو پر ځای باندې صحافت لا نور مزادی ور کی ترسو هغه میچور شی د غلطو نزان پاک.
یو بل خبریال متی اللہ جان وائی
اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحافی معاشرے کا آنکھ اور کان ہے
کمون دا دعویٰ کہو چی صحافیان دا معاشرے سترگی او کو گون دی نو بیا صحافیانو تا حکون ورکول نہ صرف دا ٹولن کار دے بلکہ دا سیاسی گوندونو حکومتونو عدالتونو او مدنی ٹولنو کار ہم دے
دا احمد اللہ رپورٹ موری دا اوریدونکو پختنه دادا چې آیا د نړۍ تودوخی درجه د په لوړیدو په حال کې دا وکڅنګ ساينس پوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري خو زیاتره ساينس پوهان دا وایي چې د نړۍ د تودوخی درجه لوړیدو په حال کې دا او د دې دوه وجوهات دوخی یو خو النینو افیکټ ورته وي هغه دی او دویم دا دی چې انسانان په خپل ځنې گازونه پیدا کوي لکه د سونګ مواد چې کله وسوځي نو داغه په صورت کې فرشته جلال زئی دې موضوع ته کتنه کړي
ټاکل شوی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نږدې 30 رهبران د راتلونکي دوشنبه په ورځ په پاریس کې د نړیوالو اقلیمي بدلونونو په کنفرانس کې ګډون وکړي د کنفرانس ته به د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیمي بدلونونو نړیوالې ادارې چارواکي هم ورشي د فرانسې حکومت وایي چې دغه کنفرانس د امنیت ټینګولو لپاره یې لږ تر لږه 1000 پولیس په دنده ګمارلی دي په پاریس کې په دې کنفرانس کې به د نړۍ د هوا د تودېدو پر عواملو خبرې وشي او دا چې چاپېریال څرنګه له زهرجنو ګازونو څخه پاک وساتل شي د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون وویل چې روان 2015 میلادي کال په بېساري ډول ګرم و او دا ممکنه ده چې سږ کال ژمی به هم د حرارت درجه د نورو ټولو کلونو په پرتله زیاته وي د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې دا د نړۍ لپاره خراب خبر دی تر دې مخکې داسې ګڼل کېده چې 2014 میلادي کال به د نړۍ لپاره تر ټولو ګرم کال و چې د حرارت درجه په اوسط ډول 14.5 سلسیس ته لوړه سوې وه خو 2015 میلادي کال تر هغه ګرم و دې خبرې د اندېښنه رامنځته کړې ده چې ښایي په نړۍ کې د هوا د تودېدو اندازه ورځ په ورځ زیاتېدونکې وي په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د بهرونو د حرارت درجه او د زهرجنو یا ګلخانهیي ګازونو د تولید اندازه هم لوړه شوې دا ټول هغه موارد دي چې د نړۍ د اقلیم لپاره خطرناک ګڼل کېږي
د فرشته جلالزی رپورټ مورید اوس هم د خبرونو وروستي لنډیز لپاره عبدالحی کاکړ ته ورسو
افغان چارواکي دا کوي په ډرون بدون کې د وسوال طالبانو مهم کمانډان ډاکټر خان په ګډون 14 وسوال وجد سوي دي د بریدونو نړیوال ځواکونو بې کا د شپې نه وخت د خوش ولایت د تریزیو علي شو او علي شیر ولسوالۍ د گاګي پروګرام کړی دی ولسوال جبید جوشال مشال لیدو ته د خبرو وکړه په لوک سرچینو د دې داو تصدیق نه دی کړی او نام وسوال طالبانو سوي دي د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په 4 ورځني سفر افغانستان ته تللي په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو شامل دي عوامي نېشنل ګوند وایي پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د لیدنې پر مهال د دې ګوند مشر اسفندیار ولی خان ته د چین پاکستان اقتصادي راکړې په اړه د شته اندېښنو د لرې کولو ډاډ ورکړی د دې ګوند پخواني سېنېټر افراسیاب خټک نن مشر لیدو ته ول اسفندیار ولی خان پرون د نواز شریف په بلنه له هغه سره په اسلام آباد کې ولیدل د خیبر پښتونخوا حکومت وایي کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک په چلوي دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیرانه پرویز خټک د 4 شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده د شمالي وزیرستان د میلانشاه میرعلي او د تخیل دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنکړه نو احتجاج به پیل کړي د 4 شنبه په ورځ په بونې کې د غونډې پر مهال د دکاندارانو ته خبره وکړه د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوی یوه داسې پیښه وه چې ډډه ورزخه کېدای سوه دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان امریکایي جنرال جان کیمبل د 4 شنبه په ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وکړه د روس په سایبیریا کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي په هلیکاپټر کې ټول 6 کسان سپاره وو چې نن د یسینی دریاب په دریاب کې راغورځېده د ترکی فوج یو ریکارډ سوی شخص خبر کړی چې پکې د روس جنگي الوتکه تر رانسکور کول لمخه خبرداري ورکړي دغه شخص په انګریزي ژبه اوریدل کې چې وایي خپل مخ سمدستي جنوب ته بدل کړي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد تر ټولو لوی میډال د روس اتل هغه پایلټ تور کړی چې نومبر 25 وروسته لا غوژه سو چې سو څلور وشتنګل وتک د ترکی شام په پوله د ترکی جټ الوتکو په ډزو رانسکور کړ
خبری لنډیز بو لمشال رادیو واورېدو. ویاند عبدالحی کاکړ له دې سره د مشال رادیو نننې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. که پر همدو څپو پاتې شوې نو د امریکا غږ ډیوه رادیو خبرونه به واورئ.